دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نه شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري لومړی پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالبان د نورو ترګریزو ډلو لکه القاعده جهیش محبت او لشکری طیبه سره جوړی اړیکې لري او غواړي افغانستان د ترګرو په پټنځای بدل کړي جمهور رئیس غنی دا هم ویل چې افغان ځواکونه عوام خلک به هیڅکله د طالبانو لخوا دغه کار ته اجازه ورنکړي خغلی غنی د چهارشنبه پورز په کابل کې د کمانډو ځانګړو عملیاتو کول وردو کې سرتیرو ته ویل چې هر ډول ملاتړ به پوځیانو ته برابر شي او د حکومت د ارادي سرچینه د افغانستان د خپلواکۍ برابرۍ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه ده هغه ویل د حکومت لومړیتوب دا دی چې له درې نه تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې وضعیت کنټرول کړي او په نږدې راتلونکو کې به افغانستان کې وضعیت بدل شي د سرې صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د ملکیانو دپاره د نړۍ تر ټولو ګواښونکی هیواد دی او د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی په وروستیو میاشتو کې په بې ساري ډول ډېر شوی دی د سره صلیب کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې د 9500 او 1500 ټپیانو درملنه کړې ده د دغې مرستندویه کمیټې په وینا د روانې جګړې له امله په اوسط ډول هره ورځ 270 تنه ټپیان په جدي ډول درملنې ته اړتیا لري د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو چارواکي وی شاوخوا 2500 افغانان به د ورجینیا په ایالت کې د فورتلی پوځي اډې ته ولېګل شي د فورتلی پوځي اډه د امریکا دریم لوی پوځي تعلیمي مرکز بلل کیږي چې شاوخوا 20000 امریکایي سرتیري او کورنۍ پکې میشته دي چارواکي وی چې د دغو افغانانو له لومړۍ جوپه به د همدی میاشتې یعنې د جولای په وروستیو کې امریکا ته راورسیږي په دغې ډلې کې یې شاوخوا 200 افغان ژباړونکي او نور هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې یې د امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې ده مقامات وی دا کسان به اول دغې پوځي اډې ته انتقال شي او بیا به د امریکا په نورو سیمو کې میشت کړل شي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ په برېټانیا کې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو کې د کورونا ویروس په نوې بڼې باندې د شپږ څلوېښت زره 1500 کسانو د ناروغه کېدو خبر ورکړل شوی دی د رسمي ارقامو د مخې نه شپږ نوي کسان په دې ترڅ کې د همدې ویروس له امله مړه شوي هم دي چې دا د مارچ د څلېرویشتمې وروسته د کورونا ویروس له امله تر ټولو لوړ شمېر کې مړینه ګڼل کیږي برېټانیا د تېرې دوشنبه په ورځ په ځینو ښارونو کې د کورونا وبا له امله لګېدلي محدودیتونه او بندیزونه ختم شوي اعلان کړي وو خو د برېټانیا حکومت وایي د محلي ښاروالیو او چارواکو سره ګډ کار پیلی چې د ویروس د نور خپرېدو مخه ونیسي د ایران په جنوب ختیځو ناامنو سیمو کې د اوبو د کمښت له امله په مظاهرو کې یو ایرانی پولیس وژل شوی دی د ایران دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د دې مظاهرو له امله اوس د مړو شمېر 2 تنه شو د ایرنا خبري اژانس لیکلي په محشر ښار کې د مظاهرو په جریان کې ډزې وشوې چې یو پولیس پکې ووژل شو او بل سخت ټپي شوی دی دا مظاهرې د حکومت په ضد دي او تیره اونۍ پیل شوې دي په دې شپږو ورځو پرله پسې مظاهرو کې د تیلو د ذخایرو لرونکي ایالت خوزستان خلک چې اکثریت یې عرب نژاده دي د شیعه حاکمیت له ظلمونو او تبعیض کولو شکایتونه کوي او آسترالیایانو د چهارشنبه په ورځ په دې خبر ډیره خوشحالي وکړه چې د هغوی د برسبین ښار د 2022 میلادي کال د اولمپیک د دوبي لوبو کوربه ښار ونومول شو د برسبین ښار په سلګونو اوسیدونکو د دې خبر په اوریدلو د خوشحالۍ او ولولو خاص احساسات وښودل او سړکونو ته ووتل د آسترالیا په شپږو ایالتونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر له ویرې کلک محدودیتونه وضع شوی دي او لاندې عمله په ملي سطح پکې د لمانځنو او خوشحالۍ څرګندولو امکان محدود شوی دی. او د 2000 میلادي کال اولمپیک لوبې راتلونکي اونۍ رسمن د جاپان په توکیو ښار کې پیلېږي چې د افغانستان یو 15 کسیز ورزشي ټیم هم پکې سیالي لري. داود د سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې د کرونا د پراخېدو وروسته د روغتیا وزارت په جګړه کې د ښکېلو غړو غوښتي چې د روغتیايي مرکزونو نه د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې افغانستان کې د جګړې د پراخېدو وروسته په اکثر ولایتونو کې روغتونونه د جګړې له ټپيانو ډک شوي، چې ورسره د اسرائیلي حالاتو د یو کال د مودې لپاره روغتي امکاناتو زیرمې په تیرو دنیو میاشتو کې په مصرف رسیدلي دي. ښاغلی مجروحوی چې د جګړو د پراخېدو سره سره د عامه روغتیا وزارت روغتونونه او روغتي مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیستي دي.
یو روغتون ماته مثال راکړي چې هغه تړل شوی وسی کدر جګړه په ډګر کې آمدی راکټ ور باندې راځي او بل کور ته انتقال کړي دي. ستاسو قابله خوري، ستاسو نرس خور، ستاسو ډاکټر دې ته نه ګوري چې دا ټپي د کم ځای راغلی دی، دا ټپي کم قوم او اړخ ته تړاو لري. موږ ډاکټران یو، په دغه تور شپو سخت ورځ کې روغتي خدمات وړاندې کوو. نو ستاسو نه زموږ درون ملت تاسو نه متوقع ده چې خپل روغتي سکتور تر څنګ ودرېږي، دوی تشویق کړي او موږ ته دا فرصت او دا همت او دا انګیزه تر دې نه زیات راکړي چې تاسو ته په دې وضعیت کې په دې شرایطو کې غاړین خدمات وړاندې کوو. زموږ روغتونو کې دا اوس په اکثر ولایتو کې د ټپيانو الکبل ځای به نشته. ز کندهار ته لاړم، ز کندوز ته لاړم، د نور ولایتونو احوال لرم. متاسفانه روغتونونه ډک دي د ټپيانو. زموږ هغه ایمرجنسي کټ یا غبستی چې مدرلود دی او کال د پاره مش په 2.5 میاشتو کې دا ټول مصرف کړ.
ډاکټر وحید مجروح په افغانستان کې د خېلو غواړو غوښتل چې د روغتي سکتور کارت دي درناوی وکړي او د روغتي مرکزونو څخه دي د پوزي اهدافو لپاره کار نه اخلي.
وشتنه مودادای چې روغتي سکتور او روغتيایي خدمات د حملاتونه د تهدیدونه د ګواښونه او د روغتيایي مراکز کې پاولم پاوزیانو ځای پر ځای کېدونه مستثنا وساتل سي، چې موږ دا فرصت ولرو چې اغز موږ وطنوال چې د جګړې لکبل متاسفانه ټپي شوی دي موږ دوی ته روغتيایي خدمات وړاندې کو. تاسو دومره پلند ټوګه وایم چې د ټپيانو د درملنې په برخه کې دومره فشار لاندې چې حد و اندازه نه لري. موږ هم روغتيایي خدمات، عادي خدمات وړاندې کو، هم کووډ 19 په مقابل کې خدمات وړاندې کو او هم روغتيایي خدمات او تر ټولو زیات ټپيانو ته روغتيایي خدمات وړاندې کی.
ډاکټر وحید مجروح دامي روغتي په سکتور کې د وسوالو د بریډونو یادونه وکړه. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغږی دفتر وچا د روانې میاشتې جولای کې نیمایي د راپور له مخې د روان 2021 میلادي کال په لومړۍ شپه کې شو کې د مرستې رسونې ادارو په روغتيایي کارکونکو او مرکزونو باندې دیش بریډونه سب کړی دي. او چا وایي چې دا بریډونه د ټولو ولایتونو په تل سره سوالیو کې شوي چې لامل یې دوه روغتيایي کارکونکو وژل شوي لست پیل شوی او تر نور باندې شوی دي. دغه راپور له مخې په دغه بریډونو کې د یالو سرختي مرکزونو ته زیان رسیدلی دي. همداشان په دغه بریډونو کې 15 ناروغان وژل شوی او یو هم ټپي شوی دي. د بلې خوا د نړیوال سلسلیب کمیټې ICIC په راپور کې افغانستان کې پر ملکی تلفاتو ژور اندېښنه ښودلې او ویلي چې په دغه هیواد کې په جګړو کې د ټولو ټپي شوو ملکی وګړو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. د نړیوال سلسلیب کمیټې ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې د کندهار د میرویس نیکه حوزوي روغتون کې د 2315 په دوستانو هغه ټپيانو درملنه کړي چې د جګړې خېلو خو په نخټو کې جوړل شوی وو. زای دراوي چې دا شمیر ټپيان د تیر کال پرتله له دوه برابر څخه هم زیات. ICIC وایي چې په ملکی ټپيانو کې نږدې نیمه جوړل شوی ماشومان او خزې دي. د سرسري د کمیټې د راپور لمخې د دغه کمیټې د فزیکی بیرغونی او مساوي غړو د نسب سانګي په تیر شپږ میاشتو کې وزره یو څلور دیش تنه زخمیان سب کړي او له وزره نه ډیر مساوي غړي هغه ناروغان ته برابر کړي چې په جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمه او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نوري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د جمهوریت او طالبانو د اساسو ترمنځ د وروستي ملاقات هرکلی کړي او ویل دي چې امریکا به د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سټیشن وی پروز ویلي دی به د ترکیه لخوا د کابل د هوایي ډګر د امنیت او چارو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. دا خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال زینه اوري.
کاغلی اردوغان چې د لوی اختر د لمانځه وروسته خبرې کولې دا تایید کړ چې یاد سخت دریز اسلام پاله ډله د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په اړه د ترکیه د پلان سره یو څه ناراحته و.
طالبان یو څه ناراحتي لري پر دې پروسه بل طالبانو سره بحث وشي په هغه شکل چې طالبانو له امریکا سره خبرې وکړي. زه فکر کوم طالبان بل ترکی سره دا خبرې په ډیر راحت شکل سره وکولای شي. زه د امکان رامنځته کوم چې مونږ پر دغو موضوعاتو له هغوی سره بحث وکړو او یو موافقه ته سره ورسیږو ځکه ترکیه د هغوی له قاعدو سره کوم مخالفت نه لري.
اردوغان دغه څرګندونه ورسته لغه وکړي چې طالبانو تیرونه خبرداري ورکړ چې ترکیه باید د نورو بهرنیو پوځیانو سره یو ځای خپل سرتیری له افغانستانه وباسي. اردوغان د دوشنبه په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې په خپل ورونو وطنوالو اشغال څخه ډډه وکړي او زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو موقف له هغه سره برابر نه دی لکه څنګه چې مسلمانان له نورو مسلمانانو سره برخورد کوي. بلخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ساتلو په اړه د یو توافق اړتیا خورا زیاته شوې ده ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت د ختم نیټې ته څو نه پاتې دي. ترکیه اوس هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په اړه له امریکا سره په خبرو بوخته ده.
امریکا بیزم بعضی
مون خپل معین شرایط لرو چې له امریکا څخه توقع لرو. دا څه دي؟ لومړی امریکا به د ډیپلوماسۍ او ډیپلوماټیک اړیکو په برخه کې له مونږ سره ودرېږي. دوهم هغوی به له مونږ سره لوجستیکی همکارۍ ته دوام ورکړي او بل مورد دا دی چې د دې پروسې پر مهال به جدي مالی او اداري محدودیتونه موجود وي او په دې برخه کې به امریکا له ترکیه څخه لازم لاټړ وکړي.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمهوریت پاستازي توپ د جکپوري هیات او طالبانو د نمائندگانو ترمنځ د ورستۍ مشترکې اعلامیې هرکلی کوي.
مونږ بل افغانانو افغان حکومت سره همکارۍ ته دوام ورکړو او له هغې ډیپلوماتیکې پروسې به ملاتړ وکړو چې څو ورځې وړاندې پکې پرمختګ رامنځته شو او افغان اړخونو مشترک اعلامیه صادره کړه. بیا وایم پریکړه لیکونه مثبتې. مونږ به د دې تعقیب کوو او هیله من یو چې دوام یې پر راتلونکو ورځو او اونیو کې وګورو.
د طالبانو مشر مولوی هبت الله اخندزاده په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو تحریک په افغانستان کې د لسیزو جګړو د ختمېدو په هدف سیاسي توافق ته ژمن دی. خو له دې سره سره د غور پکړه ډله اوس هم د سیمو د ترلاسه کېدو په هدف په لسګونو ولسوالیو کې له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د اولمپیک نړیوال لوبې راتلونکي ونې په ټوکیو ښار کې رسمن پیلېږي. په جاپان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ورزشي ټیم هم د اولمپیک نړیوال سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې. په جاپان کې د افغانستان د سفارت معاون نجیب الله صافی زموږ همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې د اولمپیک په لوبو کې د 15 افغان لوبغاړو ګډون لوی لاسراوړنه ده او ساکال د سیالۍ د کرونا وایروس له کبله په سختو شرایطو کې تر سره کیږي.
ډیر ژر په جاپان کې د اولمپیک نړیوال لوبې پیلېږي. افغان لوبغاړي هم پکې شرکت کوي. د لوبو لپاره په مجموع کې ستاسو آمادګي څه ده؟
مننه فیضی صاحب. بالکل د افغانستان لوبغاړي راځي په مجموع کې له هیئت سره او له مربیانو سره شپاړس تنه راځي. نه نفر لوبغاړي دي او موږ په دسمبر کې له فوکوکا پریفکچر سره یعنی ولایت دی فوکوکا سره چې داغه دی ډاکټر ناکومورا زادګاده له وی سره تفاهم نامه امضا کړل چې به د افغان لوبغاړو دی او د اولمپیک هیئت په مجموع کې میزبان کوربتوب کوي او څلور نفر تر سره راغلي دي. په شپږم دی جولای باندې دوه مربیان او دوه لوبغاړي او باقیا نور به په 13 دی جولای راشي.
د اولمپیک کلوب نن تاسو ته وکوڅه ده د افغانستان سفارت څه تمه لري؟
په مجموع کې خو دا لوی خبر ده چې په تا په دې د کورونا په شرایطو کې دا زمينه موږ په ډیر کوشش سره وسوي کړی چې دا مساعد کو دوی چې دا اشتراک کوي فعالانه دلته راغلل او نور بقیه راځي، دا یو غټه خبر د افغانستان ته او د موږ توقع څه خاصه توقع واقعا نه لرو، اما خپل لوبغاړو ته موفقیت او بریا غواړو.
د کورونا یادونه تاسو وکړه، څومره په شرایطو باندې تاثیر کړی دی؟ په خپل ستاسو په کولو باندې څومره تاثیر کړی دی؟
کورونا واقعا تاثیرات خپل لري او تر اوسه پورې که اولمپیک باندې مشخصا وغږیږو، په مخکې پنجشنبه باندې صدر اعظم د جاپان اعلان وکړ دا څلورم پړاو ده چې دوی اصرار حالت اعلان کړ او دا په اولمپیک باندې تاثیر دا ده چې څلو تماشاګر که خارجي که داخلي دوی به اجازه نه لري، په خصوص په څلور ولایتو کې چې نفوس ډېر ده، توکیو هم پکې شامل ده، چې دوی برخه واخلي او اکثریت به تنها لوبغاړي به خپلې مسابقې کوي او څوک به اجازه نه لري. اما بعضې ولایاتو کې چې مسابقې شته هغه محلي خلک یو محدود تعداد شاید اشتراک وکړي او په هغه باندې بیا تصمیم نیول کېږي چې هغه ممکن چې هغه لغوه شي.
جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې افغانستان سره په ګڼو برخو کې مرسته کوي د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې او افغانستان ته د واکسین برابرولو په برخه کې څه مرستې کړې تر اوسه؟
لکه تم چې تاسو ویلې، جاپان له امریکا نه بعد دوم لوی مملکت ده چې افغانستان سره ډېرې مالی مرستې کړې دي. د آخري جنیوا کانفرنس کې $120 میلیونه هم سره مرستې دوی اعلان کړلې چې د کال 130 میلیونه کېږي. په دې چوکاټ کې دوی 122 میلیونه اعلان د پروژو وکړ او تقریبا په 10 برخو کې به دا په تمام رسیږي. او د کورونا مشخص د کورونا په برخه کې تقریبا $9.3 میلیونه دوی مخکې کومک کړی ده.
افغانستان سره د جاپان مرستې یا همکاري د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره ګټورې دي ستاسو په نظر؟
په څنګ د نورو د منګه متحدو همکارانو سره چې دا د دوی مرستې کومکونه هغه اجتماعي موثریت ډېر ده. دوی په زراعت بخش کې ډېرې مرستې کړې دي. دوی تقریبا موږ ته تر اوسه 600 محصلین هغه افغان کارمندان د ماستری د پی ایچ ډی په کچه فارغان دي. هر کال دوی موږ ته سکالرشپونه راکوي. صحي بخش کې دوی ډېرې مرستې کړې دي. د اوبو د زراعت د آبیاري بخش کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړې دي. حتی د دوی موسسات خیریه موسسې لکه د ډاکټر ناکامورا موسسه په شاورکا یا پی ایم ایس په افغانستان کې هغه لویه بېلګه ده، هغه یو غټ مثال ده د جاپان د مرستو.
د ناکامورا یادونه تاسو وکړه، د هغه له وژل کېدو وروسته طبعا خبرونه خپاره شوي وو چې پروژې به دوام کوي. تازه معلومات څه دي د پروژو د دوام په اړه په افغانستان کې؟
دوی ډېر کلک تعهد کوي او د پروژې چې هلته باندې پروژې د پلان کړې وي هغه د تطبیق هغه لړۍ روانه ده. او دوی دا خلک د دغه ښار چې موږ ولیدل تقریبا دا 2.5 میلیونه نفوس لري. دا ولایت دا والی دریزم چې ولیدې د شاروال د دوی د فامیل دوی ډېر ټینګ ولاړ دي او د دوی یو ارزو ده چې د غارو د ډاکټر صاحب ناکامورا د متوفا هغه ارزو د ده برآورده سي او افغانستان کې هغه دوی د کار لړۍ به دوام لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. د پکتیا یو اوسیدونکی وایي چې ایران ته په کار پسې تللی و، خو هلته په نشه یي توکو روږدې شو. د زیاتوي چې 19 کاله یې نشه یي توکي وڅکل، خو اوس غواړي په ټولنه کې عادي ژوند ته وګرځي. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی جمشید چې اوس مهال د پکتیا د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې بستر دی، وای چې ایران ته په کار پسې تللی و، خو هلته ایرانیانو په نشه یي توکو روږدې کړ. د زیاتوی چې د ایران په اصفهان ښار کې مزدوري کوله چې لومړی په تریاک روږدې شو. څوار لس کاله یې تریاک او وروستي شپه کاله یې نور مخدرات وڅکول.
ملګري او ایرانیان به اتاق ته راتلل او تریاک به یې لږ لږ راکول چې پرې روږدې شوم. افغانستان ته چې راغلم نشه مې زیاته شوه. دلته مې شیشه او پوډر شروع کړل.
د ګنشمیر هغو افغانانو له جملې څخه چې ایران ته په کار پسې تللی او یا هلته د مهاجرت شپې سبا کوي، یو شمېر یې په نشه یي توکو معتاد هېواد ته راستنېږي. جمشید وایي چې په خپله کورنۍ کې یوازینی کس ته چې په نشه یي توکو روږدی شوی، خو زیاتوي چې په روغتون کې یې ښه تداوي شوی او تر وتلو وروسته به عادي ژوند ته ستون شي.
اوس انشاءالله ښه شوایم، څو ورځې وروسته له روغتون نه وځم. په دې حالات شکر کوم. د روغتون له ټول پرسونل ناراضی یم. زما یو ډیره ښه درملنه وکړه.
په نشه یي توکو د روږد ادعا لري چې نشه یي توکي په ګردیز ښار او طرفي سیمو کې په ښکاره خرڅېږي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه واخلي.
که د مخدره موادو کاروباري ونیسي او لس کلای په زندان محکوم کړي، بیا هیڅوک سرغړونه نه کوي. موږ روږ دي کسان نشه یي توکي له کومه کوو؟ په 500 او 100 افغانیو خو نه کابل ته پسې تللی شو، نه لوګر او نه خوست ته.
د پکتیا اوسیدونکو په نشه یي توکو معتاد جمشید له ځوانانو غوښتنه لري چې له مخدره موادو ځانونه وژغوري. هغه وایي چې مخدره مواد د انسان د تباه کېدو لامل ګرځي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د قرنطین د ختمېدو سره په کالیفورنیا ایالت کې هم یو شمېر افغانانو د ورزشي لوبو سیالۍ پیل کړي. په سان دیګو ښار کې د آشنا تلویزیون همکار برېښنا تحریک دغه سیالۍ ته ورغلی. نور جزئیات به ترې په رپورټ کې واورئ.
د دغه سیالیو یو تنظیم کوونکی ادریس وهاب د آشنا غږ تلویزیون ته وویل د دغه سیالیو هدف د افغانستان د سپورتي ټیمونو تشویق، پراختیا او پرمختیا ده. موږ غواړو چې دا سپورتي لوبې د افغانانو په منځ کې لا وده وکړي ترڅو افغانانو ته د صمیمیت، یووالي انګیزه او لامل شي.
چندین سال ما همی جام دوستی تورنمنت را دایر کردیم. هدف ما جمع نمودن افغانای محترم ما، جوانا در یک فضای سالم و یک رقابت سالم.
د دغه لوبو لوبغاړو ډیره زیاته خوشحالي پر دې وښودله چې دوی د کرونا د قرنطین له امله له ډیره وخت وروسته سره بیا یو ځای شوي او دوستانه سیالي کوي.
چونکه کرونا وایرس اومده بود، دوستا و افغانا هم دیگه دور بودن، ورزشکارا دیگه ما میخواستیم پس ورزشکارا و دوستا یک جا شوه با کمک ادریس جان که البته اونا سپانسر تورنمنت شدن. دیگه همین هم بستگی و هموطنی و دوستی است.
ډیر خوشاله ما چې ځکه چې دغه ټول افغانان یو ځای شوی یو، د هر قوم د هر یو ټول افغانستان د هر یو ګوت نه دلته راغلي خلک او یو ځای شوی دی، یو تورنمنت جوړ کړی. دا په دغه ډیر خوشاله ما.
دوره هم مسابقه والیبال اینجا بخیر دوستا گرفته برگزار کردن و تیم ما خودمون یک تیم داریم به نام تیم امید اف سی دیگه میجا آمدیم دوستا ماتیر است
په دغه سیالیو کې د افغانستان د والیبال ملي ټیم غړی فرهاد صدیقی هم و چې خورا ډیر ښه او بریالی وزلیده.
امروز فدراسیون والیبال افغانستان که دیده میشه تمام جوانای بسیار با استعداد پیش خود دارن و ما برشان ایره میگم که در امریکا هم افغانایی که هستن اونا میتونن از پلیرهایی که در ایج هستن از اینا دعوت به عمل بیارن دعوت بکنن پلیرهای خوب دیده میشه در هر استیت که هستن و ما بازیکنای هیجره که برشانی توصیه را میتونم که همیشه والیبال بکنن و همیشه کوشش بکنن که برای آینده افغانستان یک چیز بسازن و جور بکنن.
د دغه ټیمونو ملاتړ او تشویق ته یو شمېر افغاني کورنۍ مرمنې ځوانان او ماشومان هم راغلي وو.
به خاطر تشویق شان همه دوستا آمدن کل افغانا جمع شدن در میجا آمدیم کلگی انشالله که بخیر ببینیم در بچه های سندیاگو میبره یا سان فرانسکو موفقیتاشون میخواییم.
او زه خپل دیر وقت نورست در افغانان پا دی زیاد تعداد دلتوینم چې دوی د والیبال لوبه تراغلی او د احساس خوشحالی کوو.
د دغه لوبه د سیالیو په پای کې افغان لوبډلی شاهین وشو کولای چې نورو لوبډلو ته ماته ورکړي او دا تلوالی کپ خپل کړي.
اختر می محبوبه دمین زړګی دې بابه د پرشنا د ژوند شه بابه در بشن باندم بلش کلی دلتوان چی دش کلو شا پیرینی زانه جور لکه گودینی دا اختر بشن باندم بلش کلی دلتوان چی دش کلو شا پیرینی در می محبوبه دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه انا لاله سلام د اختر دالېنی پنک دې سسلا وټېنی دا د ښکل شپېرېنی تور پانل ته حسیني ته هم دې اختر دالېنی پنک دې سسلا وټېنی دا د ښکل شپېرېنی اختر می محبوبه دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.